دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه لومړی به خبرونه واوري
وایان سید سلیمان شاه د پاکستان معزول شوی صدر اعظم عمران خان په افغانستان کې د طالبانو له برحاله حکومت سره د همکارۍ پر بنا د دوړخیزو اړیکو د ټینګولو غږ کړی دی. له اسلام آباد نه د امریکا غ خبریال آیز ګل په خپل لیکلي رپورټ کې وایي عمران خان چې د سه شنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې په یو سیمینار کې وینا کوله خبرداری ورکړ چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ تشنج به پاکستان د تل لپاره د یو نه ختمیدونکي او تباه کوونکي جنگ په میدان باندې بدل کړي. عمران خان دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې په دې وروستیو وختونو کې د خیبر پښتونخوا صوبې په قبایلي علاقو کې د وسلوالو په حملو کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په سلګونو غړي او ملکیان وژل شوي دي. د سه شنبې په ورځ او د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په زیاترو برخو کې د سختو واورو او درندو ورښتونو له امله د سالنګ د لوی لارې په شمول د هیواد څو عمومي لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې وې. په عین وخت کې د افغانستان د موسم د اټکل د دفتر د رپورټ له مخې نن د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 12مه هم د کابل په شمول د افغانستان په زیاترو برخو کې د سختې سړې هوا د څپې د پیل کېدو خبرداری ورکړل شوی. د اسلامي همکارۍ او سازمان یا او آی سی او د اسلامي فقه نړیوالې اکاډمۍ یا آی آی اف اے د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د روان بشري وضعیت او وروستیو تحولاتو په اړه د بحث په غرض یوه بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه. دغه دواړو اسلامي سازمانونو په خپلو مخکنیو بیانیو کې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر لوړو زده کړو باندې پابندي د اسلامي قوانینو د اهدافو او د اسلامي امت د علماو د اجماع سره مغایر بللي وو. په عین وخت کې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت سرپرست وایي چې حکومت د افغانستان د ټولو اتباعو حقوقو ته د احترام ساتلو په اړه په خپلو ژمنو ولاړ دی او دوی د تعلیم او زده کړې مخالف نه دي. د لوړو زده کړو وزیر دا څرګندونې د کابل د پوهنتون د استادانو د بورډ یا مدیر هیئت له غړو سره د چهارشنبې په ورځ د ملاقات په مهال وکړې. د افغانستان د برښنا دولتي شرکت له تاجکستان نه د برښنا د واردولو قرارداد نوی کړ. دواړو خواوو لوړ پوړو مامورانو د سه شنبې په ورځ په استانبول کې قرارداد لاسلیک کړ. افغانستان دا وخت خپل ضرورت وړ 15 په سلو کې برېښنا له تاجکستان، ایران، ازبکستان او ترکمنستان نه واردوي. له دې نه مخکې د طالبانو د حکومت مامورانو د ازبکستان سره هم یو قرارداد لاسلیک کړی و. تاجکستان چې په مرکزی آسیا کې د پخواني شوروي اتحاد یوازینی جمهوریت دی چې د طالبانو له حکومت سره دوستانه اړیکې نه ساتي، له همدې امله د برېښنا د صادرولو قرارداد په استانبول کې لاسلیک کړ. په عین وخت کې د تخنیکي ستونزو له امله هرات ته له ترکمنستان نه وارداتي برېښنا قطع شوې ده. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نه اوري. د پاکستان صدر اعظم شاهباز شریف په روانه اونۍ کې په جنیو کې په نړیوال کانفرنس کې له پاکستان سره د 9.5 میلیارد ډالرو مرستې د ژمنې ستاینه کړې. دا کانفرنس چې د ملګرو ملتونو او پاکستان په کوربتوب جوړ شوی و د 30 نه زیاتو دولتي او حکومتي مشرانو، مالي مؤسساتو او د خیریه مؤسسو استازو پکې ګډون کړی و. د کانفرنس هدف دا و چې له پاکستان سره تیر کال په دوبی کې د تباه کوونکو سیلابونو نه وروسته په بیا رغونه کې مرسته وکړي. پاکستان مجموعاً د 6.3 میلیارد ډالرو بسپنې غوښتنه کړې وه چې د راتلونکو دریو کلونو په موده کې به ورته رسول کیږي. د متحده ایالاتو د کالیفورنیا په ایالت کې د درندو ورښتونو وروسته د ناڅاپي سیلابونو د راوتو له امله د هغه پر نفوس ایالت د لاس انجلس د ښار په شمول ډېر برخې اوبو لاندې کړې دي او ځای په ځای د ځمکې د ښویدو له امله غټې کندې جوړې شوي او په لسګونو موټر په اوبو کې ډوب دي. په میلیونونو خلکو ته توصیه شوې ده چې د سیلاب د خطر له امله دې د وتو لپاره ځانونه چمتو کړي. نږدې 50,000 خلک د خپلو کورونو نه وتو ته اړ شوي دي. 1,00,000 کورونه، مغازې او دولتي دفترونه له برېښنا نه محروم دي. د درندو بارانونو سره یو ځای د تالنزي او برېښنا د لیدو له امله هم د برېښنا ستنې رالوېدلې دي. د متحده ایالاتو د موسم د اټکل ملي ادارې د دغه ایالت په ساحلي برخو کې د یو بل غټ توپان د رارسېدو خبرداری هم ورکړی دی. ایالتي گورنر گیون نیوسم چې د چهارشنبې په ورځ یې له مصیبت ځپلو سیمو نه لیدنه وکړه بیړنی حالت اعلان کړ. د متحده ایالاتو او جاپان د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې د خپلې غونډې په دوران کې د ختیځ چین په سمندرګي کې او د تایوان په شاوخوا کې د چین د پوځ د مخ پر زیاتېدونکي ګواښ سره د مقابلې لپاره خپل پلان اعلان کړ. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن او د دفاع وزیر لوید آستن د جاپان د بهرنیو چارو وزیر هیاشی یوشیماسا او د دفاع د وزیر اوهامادا یاسوکازو سره ګډ ملاقات وکړ. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې ده چې د تیرو څو ورځو په موده کې د چین د ازادۍ د پوځ سمندري او هوایي ځواکونو د تایوان د ابنا سره چیرمه پراخه نظامی تمرینات سرته ورسول. پر تایوان باندې د یو ناڅاپي برید امکانات اوس د بل اړخ وخت په پرتله زیات شوي دي. د متحده ایالاتو د عدلي وزارت وایي یو چینایي تبا چې د باستن د ښار د موسیقۍ په یو کالج کې درس لولي او چارواکو تیر کال په ډسمبر کې د دیموکراسۍ په چین کې د دیموکراسۍ د طرفدار یو امریکایي تبا د ډارولو په تور نیول او یو فدرالي منصفه هیئت رسمن د جرم په ارتکاب محکوم کړ. د عدلي وزارت د سه شنبه په ورځ ویل چې 25 کلن ژیاو آنلاین له ګواښونو نه ډک پیغامونه استول. د روسي او یوکرین پوځونو دواړو ویلي دي چې د یوکرین د سولیډار په کارګوټي کې د چهارشنبه په ورځ درندې جګړې روانې وي. خو د یوکرین پوځ وایي چې د روسي پلوا واګنر ګروپ دا ادعا سمه نه ده چې وایي دغه کارګوټي له یوکرایني ځواکونو نه قبضه کړی دی. خو نړیوي جګړو په دوران کې د دواړو خواوو په سلګونو عسکر وژل شوي دي او د کارګوټي زیاتره برخه له خاورو سره برابره شوې ده. او د سره صلیب او سرو میاشتو نړیواله کمیټه یا آی سی آر سی وای چې په افغانستان کې د هغو ماشومانو شمیر 50 په سلو کې زیات شوی دی چې له تولد نه مخکې او یا په ډیر کوچنیتوب کې د اعصابو مرکزی نظام ته صدمې د رسېدو له امله د سریبرل پالسي یا د مغزو د فلج په ناروغۍ باندې چې د طب په اصطلاح د سی پی په مخفف هم یادیږي اخته شوي دي. له بلې خوا آی سی آر سی وای چې د افغانستان د ټول تخمینا 6 میلیونه نفوس له جملې نه سم نمای خلق په ځانګړې توګه ماشومان د خوراکي موادو د ډېر سخت کمبود سره مخامخ دي. د خبرونو پای
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د روان بشري وضعیت د ارزولو لپاره په جده کې د دغه سازمان د اجرایي کمیټې غونډه راوللې وه. د افغانستان د چارو کارپوهان وایي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د شوتو د کار او تعلیم په اړه اقداماتو اسلامي همکاري او سازمان اندیشمن کړی دي. نور حالز مرده خبريال اکرام شنواری پر رپورت کوي.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت مرستیال ملا شیر محمد عباس سالگزی د سه شنبه په ورځ د لوګر په ولایت کې وی غونډه ته په وینا کې د افغانستان د روان وضعیت په اړه د خبرو پر مهال پرته لدی چې کوم ځانګړي مسله یاده کې د اسلامي اصولو په اړه د معلوماتو پر مهال ویل چې هغه عوامل واجب دي چې د شریعت مطابق وي.
د دې مطلب دا دی چې عوامل چې دي هغه عوامل چې باید واجب دي چې د شریعت مطابق د شریعت د خلاف د دې بیا وجوب نس سره کولای شي او ازادي د بیان یو ازادي ازادي د بیان چې دغه په اسلام کې د ګل چې نس
خاګلی سنګزی دا سرګندونی په داسې حال کې کړی چې په روسيونو کې په ټولنیزو رسنیو کې د تعلیم او کار څخه د انجنونو او خزو د منع کولو په اړه تاوده بحثونه پیل شوي او د انجنونو او خزو د تعلیم او کار په اړه د طالبانو د حکومت د زور چارواکو په ګډون یو شمېر افغان سیاسي مشرانو او د اسلامي نړۍ زړو دیني عالمانو هم خپل نظرونه سرګند کړي دي. د سیاسي چارو یو کارپو قاضي محمد حسن حکیر د خاګلی سنګزی د نننیو سرګندونو په اړه امریکا غږ ته ویل چې د طالبانو اکثره چارواکي د ګړی چې د طالبانو مشر مولوی هبت الله خان تر اوسه د نجونو د کار او تعلیم د بندېدو پریکړه نه ده کړې.
اکثره چارواکي په دې باور دي چې امیر المؤمنین دی وسنی شرایط پرانایک د نسو سره دا برداشت کړی چې د نجونو د مکاتب او د دوی د کار او په مجموع کې په اجتماع کې د دوی د حضور په اړه باید بیا کتنه وشي او د شریعت په رڼا کې ورته زمینه برابره شي.
د طالبانو حکومت د تیر 2023 میلادي کال په وروستۍ ورځو کې په دوه جلا پرېکړو کې په پوهنتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د نجونو او ښځو په زده کړو تر نامعلومې مودې بندیز ولګو او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو او نجونو کار کول منع کړل. دا دواړه پرېکړې د نړیوال ټولنې د سختو غبرګونونو سره مخ شوي چې له امله یو شمېر نړیوالو موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه هم درولي دي. د دغو پرېکړو وروسته افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي سرپرست ځانګړي استازي مارکوس پوزل ویلي چې افغانستان د بحران یو بل پړاو ته داخل شوی دی. ښاغلي پوزل د طالبانو د حکومت د یو شمېر چارواکو سره په روانه اونۍ کې په دې مسلو خبرې کړې او نړیوالې ټولنې اندېښنې دغو چارواکو ته رسولي دي. د سیاسي چارو یو کارپوه ویس نصري په دې باور دی چې هغه چې په افغانستان کې پیښیږي په وړاندې نړیواله ټولنه په ځانګړي ډول امریکا او ناتو سر مسؤلیت په غاړه لري. د سیاسي چارو دا کارپو په دې نظر دی چې نړیوالې ټولنې په یو ډول نه یو ډول د طالبانو د حکومت سره اړیکې ټینګې کړي او طالبان یې په یو ډول په رسمیت پیژندلي دي.
اگر همې رابطه قطع شوه واقعا رژیم
ښاغلي نصري ویل کم دا اړیکه پرې شي او د طالبانو رژیم د انزوا سره مخ شي او د سترو بندیزونو سره مخ شي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرې لګولي عملي شي او هېڅ کومه اداره یا هېواد ورسره مستقیم یا غیر مستقیم اړیکې ونه لري او امریکا د قطر سیاسي دفتر تمویل نه کړي واقعا به د نړۍ لخوا بندیزونه د وضعیت د بدلېدو سبب شي. ملا شیرمحمد عباس ستانکزي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې ټاکل شوې د چهارشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان د جزې په ښار کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو د زده کړو او ښځو پر کار د بندیز پرېکړو په باب یوه غونډه جوړه کړي. دغه سازمان د سه شنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سازمان غړي به په دغه غونډه کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار په ممنوعیت او د افغانستان ولسي بشري وضعیت باندې بحثونه وکړي. دغه سازمان په اعلامیه کې ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي فقه نړیوال مرکز له وړاندې افغانستان کې د نجونو د زده کړو او غیر دولتي موسسو کې د ښځو کار بندیز پرېکړه د شریعت او اسلامي اجماع خلاف بللې وه.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې د سینه بغل د ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي په اړه مو په کابل کې د ماشومانو د ناروغۍ د متخصص ډاکټر نورالحق یوسف سره مرکه کړې او په پیل کې مو د سینه بغل د ناو جوړې په خاص ډول په ماشومانو کې د دې ناروغۍ په لاملونو پوښتنه کړې. ډاکټر صاحب نورالحق یوسف سی وایي
د سینه بغل ناروغۍ اصلاً د سوګو د ناسټ یا د سوګو د پرانشین التهاب ده او دا د اصلي لامل چې کوم دی هغه عبارت دی د ویروسونو باکتریاو یا په مجموع کې په وړاندې جراثیمونو نه شغه ویروسونه باکتریاوې او پرازیتونه او حتی ریکسیاګانې او کیمیاوی مواد د محیط ککړتیا دا ټول کې به شي چې سینه بغل د لاملونو د جملې نشي. خو په افغانستان کې هغه لوی لامل چې ده هغه باکتریا وي.
بله ډاکټر صاحب، ولې دا ناروغي په ماشومانو کې دا شدیده وي چې آیا چې حتی دوی و اکسیجن ته ضرورت پیدا کړي؟
ماشومان او معمر خلک یا هغه خلک چې عمرونه ډېر زیات دي دوی دغه د وجود دفاعي سیستم تقریبا ضعیف دی. د ماشومانو کې نه دفاعي سیستم ډېر ښه انکشاف نه کړی او په زړو خلکو کې دفاعي سیستم ضعیفه وي. نو په دې دوه کټګوري کې یعنې په ډېر کم عمر او ډېر زیات عمر کې دغه د سینه بغل ناروغي زیات تصادف کیږي.
محترم ډاکټر صاحب، د دې ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه ډول تدابیر ونیول شي؟
عادل خان، د دې ناروغي هغه جلوګیری یا مخنیوي یا وقایع ورته وایو دا ډېر مهمه نقطه ده. اول افغانستان د واکسیناسیون په سکیجول کې هغه میکروبونه چې د سینه بغل لوی لامل تشکیلوي خصوصا د پینزه کال مخکت ماشومانو که در با مقابل که دو مکربون مقابل که چه اغای یا از چوتو کافته او بلیم دیچ انفلوانزا را دی با مقابل که واکسین شده یعنی دری دوری واکسین دی طول ماشومانو در شمون نیده پینزه کال مخکت ایوی دی سکیجوال کشته دا واکسین نوشی چهاز دی په سینو بغل ده تکیدو دیر کنیگی بل لکه شما مخی عرضو که ده ده ناروغی اغا مسائب کون که عوامل چه عبارت ده ازدهام ملی بل غربت ده خوارزوکی ده او زمن که ده خغزا و نتحیه کیده او بل ده مور ده شدوره نیستفاده کون دی تو کمنګ د دې شایانو نه مخنیوی وکړو دا پخپله د سینو بغل نه په اخته کېدو نه مخنیوی کېږي مثلا که موږ به تاسو خپل ماشومانو ته مناسبه خواړه تهیه کړو ماشومانو ته په ژمي کې ګرم لباس ورتهیه کړو او دوی ته په وخت واکسین وشي په کورونو کې د زیات ازدحام نه جلوګیر وشي د هوا ککړتیا ته توجه وشي نو په دې ترتیب به د سینه او بغل د اخته کېدو نه هم پخپله جلوګیري وشي.
ستاسې یو کور ودان ډېره ډېره مننه محترم نور الحق یوسف سی صاحب.
مننه نه تاسو.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خپرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز او ریدلی شی.
دا امریکا جاغ آشنا رادیو څخه رپورټونو ته دوام ورکوه. د بشری حقونو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمیشنر وایي چې د ایران لخوا د حکومت ضد مظاهره چانو اعدامول د دولت لخوا منظور سوی وژنې دي او د بشري حقونو له نړیوال قانون څخه سرغړونه ده. لیزا شلاین د جنیو څخه رپورټ را لېږلی.
په تیره یوه میاشت کې ایران څلور ځوانان اعدام کړي دي. دوی په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د دوی پر ضد مبهم تورونه وو، لکه دا چې د خدای په وړاندې جګړه او په ځمکه فساد کولو. د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې بیان دی روینا شمدسانی وای دا تورونه په بشپړ ډول جالی دي او هیڅ معنی نه لري. نوموړي وای دا سزاګانې د بشري حقونو له نړیوال قانون شرطونو سره سمې نه دي. نړیوال قانون یوازې د ډیرو جدي جرمونو لکه کستی وژنې په وخت د اعدام اجازه ورکوي.
In these cases, however, given an almost complete lack of due process, given the use of torture and ill treatment,
پدې کجو کې کومه قانوني لار خپل کړې شوې نه ده. پدې کې د شکنجې او ناوړه چلند نه کار اخیستل شوی. موږ وایو دا وژنې نه دي، دا د حکومت لخوا منصور شوی وژنې دي او د دولت لخوا په خپل سر له ژوند نه محرومول دي.
شمدسانی وای دغه کسانو د خپل خوخي وکیل ته لاسرسي حق نه لرلو. نو موړی وای د رپورټونو لمخې دوی په هغه جرمونو اعتراف کړي چې په زور او د شکنجي او ناوړه چلند للارې ترلاسه شوی دي. هغه وای چې دوی هم د محکومیت پر وړاندې د اپیل د حق څخه محروم شوی.
Criminal proceedings and the death penalty are being weaponized by the Iranian government.
د ایران حکومت اجرایی قانون او د مرګ سزا د مظاهرچیانو او مخالفینو د یرولو لپاره کاری او دا د نړیوالو بشری حقوقو قانون نه سرغړونه ده.
د ستمبر په میاشت کې په ټول هیواد کې د لاریونو لپیل راسي په زرګونو خلک توقیف شوي او لږ تر لږه سلور سوا اتیا د رپورټونو لمخې وژلې شوي دي. مظاهری د یویزوانی ایرانی کوردی مرمنه مهسا امینی لا وژلې کېدو وروسته پیل شوي. هغه د حجاب په سر د اخلاقی پولیسو لاخوا نیولې شوي او څو ورځې وروسته د پولیسو په توقیف کې مړه شوه. ایرانی چارواکی وای چې هغه د زړه حمله درلوده خو د هغه کورنۍ وای چې هغه د زړه د تکلیف تاریخ نه درلوده. شمداسانی وای چې لګ تر لګه اولس نور کسان چې د رپورټونو لمخې په ادعام محکوم شوي دي او ترسل نور پوری دستر جرمونو په تور محاکمه شوي دي. نوموړی وای چې د هغه دفتر داسې معلومات ترلاسه کړي چې د دوو ځوانانو چې عمرونه 19 او 20 کال دي د ادعام په حال کې دي. د ملګرو ملتونو عالی کمشنر وولکر تھورک د ایران په حکومت غږ کړی چې د ادعام پر سزا سمدستی بندیز ولګوي او ټول ادعامونه ودروي. هغه له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د خپلو خلکو ژوند ته درناوی وکړي، د دوی شکایتونه واوري او قانوني او پالیسۍ کې اصلاحات راولي. شهناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
درنوریدونکو، د متحده ایالاتو، مکسیکو او کاناډا مشران وایي د دوی لوی وچه چې د غیر منظم مهاجرت، مخدره موادو د قاچاق، د چین د رقابت په وړاندې د سوداګریزو توافقاتو او په اوکراین باندې د روسیې د يرغل په وړاندې د یووالي په ګډون ل یو لړ ستونزو سره مخامخ ده او په دې باره کې به تاسو رپورت واوري.
د مکسیکو، کاناډا او متحده ایالاتو مشرانو د سیشن په ورځ د مکسیکو په پلازمینه کې د لیدنې پر مهال په هسپانوي، فرانسوي او انګلیسي ژبو د خپل یووالي خودنه وکړه.
مونږ ریښتینی همکاران یو، درې واړه په متقابل درناوي سره د خپل ټولو خلکو لپاره د یوې خوندي او شیراز راتلونکي په خاطر په ګډه سره کار کوو.
خود دوی مخه ته د غیر منظم مهاجرت، غیر قانوني مخدراتو، کود اقلیم د بدلون او په تجارتي توافقاتو کې د اختلاف په ګډون پرتو موضوعګانو حل اسانه نه دی. د مکسیکو ولسمشر وایي د ولسمشر بایدن څخه وغوښتل چې اقتصادي همکاري پراخه کړي.
دا زموږ لپاره هغه شیبه ده چې د لاتین امریکا او کارابیان شاته پریښودل، خوارګنل او له یاده ایستل چې د ازادۍ له سرلاري فرانکلین دیلانو روزویلټ سره د ښه ګاونډیتوب د پالیسۍ خلاف دی پای ته ورسوو او پایلې ستاسو سره وکړو.
بایدن یې په ځواب کې وویل،
د امریکا متحده ایالات نه یوازې د امریکا د نیمې کرې بلکې د ټولې نړۍ د هیوادونو په پرتله ډېرې بهرنۍ مرستې برابروي. له بده مرغه زموږ مسؤلیت یوازې په لویدیځې نیمې کرې پورې نه دی محدود، بلکې مرکزي اروپا، آسیا، منځنۍ ختیځ او افریقا، جنوب ختیځ او لویدیځ آسیا هم پکې شامل دي.
متحده ایالاتو د سیشنبې په ورځ د یو لړ اقداماتو اعلان وکړ چې د تدارکاتو د سلسلې د مسایلو او د نیمه هادي برقي چپونو د جوړولو په برخه کې د همکاري پلانونه، د میتان د ګاز د انتشاراتو د کمولو ژمنه او د پاک انرژي د تولید په برخه کې همکاري پکې شامل ده.
چې په ساده ټکو یې بیان کړ، موږ به تل په یووالي کې سره پیاوړي یو. نړۍ نن ورځ د زورواکو مشرانو په زیاتېدو سره چې نړیواله بې ثباتي یې رامنځته کړې او د ژوند د اړتیاوو گرانی لډیر یو نامعلوم وضعیت سره مخامخ کړی، دا مهمه ده چې موږ د مشرانو او ملګرو په توګه داسې لارې چارې پیدا کړو چې خپل اقتصادي چارې نور هم غښتلې کړو.
رپورټونو ته دوام ورکوو. په استرالیا کې د چین سفیر جیاو کیان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو با وجود اړیکې د نوموړي په وینا د ثبات په یوه دوره کې داخلي سوي دي. له سیدنی څخه به د خبریال فلمر سر درالیجیلی رپورت خلاصه از مش همکار سید سلیمان شاه تستول ولی.
جیاو کیان دا استرالیا صادراتو تا اشاره وکړه او ویل چې د اړیکو بهتر کېدل با چینایي شرکتونه لا زیات مطمئن کړي چې د ډبرو سکرو د واردولو په شمول د خامو موادو واردات بیرته پیل کړي او ممکن چې چین به لګول شوي بندیزونه لرې کړي. د چین سفیر دا تبصره د سه شنبې په ورځ په کامبیرا کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وکړه. هغه خبریالانو ته وویل چې اختلافاتو ته باید اجازه ورنکړل شي چې د نوموړي په وینا د دواړو هیوادونو اړیکې پیرغمل ونیسي. هغه زیاته کړه چې د چین نوی کال چې سږ کال د خرګوش کال دی د هغو موانعو او خنډونو نه د جمپ یا خیز وهلو لپاره یوه ښه موقع برابروي چې په دې وروستیو وختونو کې په لار کې ایجاد شوي دي. د یو لړ جیوپولیټیکي او سوداګریزو شخړو په وجه د استرالیا اړیکې له چین سره چې تر ټولو ستر تجارتي انډیوال دی سړې شوي دي. خو ژیاو زیاته کړه چې تیر کال په مئی کې په استرالیا کې مرکز په لورې متمایل چپلاسي حکومت جوړېدل د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د بدلون د راتګ د عطف نقطه وګرځېده. د استرالیا نوی صدر اعظم انټونی البانیز هڅه کوي چې له چین سره دوه اړخیزې اړیکې بیرته ورغی. البانیز پخوا ویلو چې استرالیا له چین سره د اختلافاتو باوجود غواړي چې له هغه هیواد سره باثباته او تعمیري اړیکې وساتي. ژیا وویل چې چین هم ورسره د همکارۍ و او په دوه اړخیزو اړیکو کې د ثبات او استحکام په لټه کې دی.
We do have differences in certain respects, disputes in certain areas like trade.
دا خبره بالکل سمه ده چې موږ په ځینو ځانګړو مواردو کې اختلافات لرو. د سوداګرۍ په ځینو برخو کې زموږ ترمنځ شخړې موجود دي، خو دواړه په دې خبره موافق دي چې دغه اختلافات د یوې تعمیري روحیې له مخې حل او فصل کړي. زما مقصد دا ده چې موږ خپل اختلافات په داسې یوې بهترې طریقې سره حل کولای شو چې زموږ د دوه اړخیزو اړیکو په یرغمل نیولو باعث نشي. اجازه نه ورکو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري یرغمل ونیول شي.
ژیاو په یوې کلیدي برخه کې د استرالیا او چین ترمنځ د اختلافاتو ذکر وکړو. د استرالیا متحده ایالاتو او برېټانیې ګډ دفاعي تړون ته چې د اکاس په مخفف نوم یادیږي ګوته ونیوله او انتقاد پرې وکړو. استرالیا متحده ایالات او برېټانیا درې واړه عنعنوي انډیوالان دي. د چین سفیر خبریالانو ته وویل چې د اټومي تحت البحریګانو د حاصلولو لپاره د استرالیا حالې ځلې د نوموړي په قول د مخامخ ټکر په معنا دي. بیا هم د چین سفیر د چینایي اتباعو لپاره استرالیا ته د سفر کول په مهال د چارواکو لخوا په لازمي توګه د کوډنس د ټیسټونو پر پالیسۍ له انتقاد کول نه ډډه وکړه، خو زیاته کړه هیله لري چې دا تدابیر به د ساینس پر اساس نیولي. د هند پاسفیک د سیمې نور هیوادونه د استرالیا او چین ترمنځ د ظاهري ریپوشما یا نږدېوالي په اړه شکمن ښکاري. په کامبیرا کې د جاپان سفیر شینګو یا ماګامي د دوشنبې په ورځ د استرالیان انګریزي ژبې ورځپاڼې سره په مرکې کې وویل چې استرالیا او جاپان دواړه باید په ښکاره ډول د چین د نرم دریځ سره سره د نور هیوادونو په مقابل کې متجاوزانه روش پر وړاندې کې د نوړي په وینا باید روسي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمنتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو څپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 څپو اوریدلی شئ. ماخبنۍ پښتو خبرونه په 2140.0، 2015.0، 9015.0، 15090.0 میگا هرتز لنډو څپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لنډو چپو 2015.0 میگا هرتز، د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو چپو 2140.0، 9915.0، 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو چپو 2015.0، 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.